غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دا امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د عقرب دریمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 24 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په قطر کې د طالبانو د مذاکراتو نه دی خبر. په سوریه کې حکومتي او د روسیې عسکرو بیا بمباري شروع کړي او په عراق کې کوردي عسکر وایي چې موصل ته نږدې یوه سیمه نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه کې به واوري چې پاکستانی چارواکو د هاو افغانانو د پاسپورټونو د تمدیدولو نه ډډه کړې ده. پاکستان په پاسپورټونو د خلیج هیوادونو ته د کار او روزګار لپاره تللي دي. د خوست خلکو په هغه ولایت کې د ډیموګرافیکي سروې د پیل کولو غوښتنه وکړه. د فراه د ولایت د ځینو ولسوالیو خلکو له روغتیایي مسؤولینو نه غواړي چې ماشومان یې د پولیو په ضد واکسین شي. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ ژمنه وکړه که انتخابات یې وګټل نو د امریکا مخکنۍ برنبه بیرته برحاله کړي. او د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې په نړیواله کچه په تیرو 16 کلونو کې د قدرتي آفتونو له امله 1 میلیون خلک وژل شوي دي. خو لومړی به نظرانه یوسفزی خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان اجرائیه رئیس چې پرون عربستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول، په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په تماسونو بې خبري وښوله. خو وی ویل چې عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د خبری کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو تماسونو ته څومره خوشبیني لري، وویل په دې اړه معلومات نه لري. ښاغلی عبدالله وویل په دوحې کې د تماسونو په اړه هغه څه چې په رپورټونو کې راغلي زه نه یم خبر، له همدې امله نه غواړم چې په دې اړه خبرې وکړم. د افغانستان جمهوری ریاست او د اجرائیه رئیس یو سلاکار تایید کړی دی چې د افغان حکومت سره د طالبانو لوړپوړو چارواکو اړیکې نیولې او د سولې د خبرو د پیل لپاره یې لیوالتیا ښودلې ده. د روسیې او سوریې د هوایي قواو جټ الوتکو د شنبې په ورځ او پرون د یکشنبې په ورځ په ختیځ باندې بې درېغه بمباري بیا پیل کړه. په ختیځ حلب باندې د تازه حملې په داسې حال کې پیل شوې چې د روسیې لخوا اعلان شوی درې ورځنۍ یو اړخیز اوربن پای ته ورسېدو او د حلب په شمال کې د سوریه د کردانو او د ترکیې د طرفدارو مبارزینو ترمنځ هم خونړۍ نښتې روانې دي. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریال جیمی ډیټ رپورټ مهم ټکی سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د روسیې د پوځ د یو اړخیز اوربن د پای ته رسېدو په درېمه ورځ په ختیځ حلب کې د سوریې د رژیم د قواوو او وسلوالو مبارزینو ترمنځ خونړۍ نښتې بیا پیل شوې او ورسره د روسیې او سوریې د هوایي قواو جټ الوتکو او توپلرونکو هلیکوپترو په بدریغه ډول بمباري وکړه. په وسلوالو جنګیالو په ځواب کې په لویدیځ حلب کې چې د رژیم د قواو په کنټرول کې دی د پوځي هوایي ډګر په شمول حکومتي هدفونه د روسیې سخت په ګراډ راکټونو باندې وویشتل. روسیې او سوریې د رژیم د هوایي قواو دا تازه حملې په داسې حال کې پیل شوې چې نړیوال د عراق د موصل په ښار کې د عراق قواو او داعش ترمنځ روان جنگ په خوا متوجه شوي دي. روسانو د وسلوالو مبارزینو او د هغوی کورنیو ته درې ورځې وخت ورکړی چې له موقع نه په استفاده اوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې هیڅوک نه وتل ځکه چې د هغوی ژوند خوندي نه و. دا وخت 3000 خلک بند پاتې دي چې د خوراکي موادو او دوا او درملو له سخت کمبود سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پاسکوف د شنبې په ورځ ویل د دې لپاره چې سوریه د جهادي ډلو په لاس کې ونه لویږي بشار الاسد باید حتماً په قدرت کې پاتې. پاسکوف دا تفسیره د روسیې د دولتي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې په داسې حال کې وکړه چې پر ختیځ حلب باندې د روسیې د هوایي قواو بمباري روانه وه. هغه اختیار ورکړ که جهادي قوتونه جنګ وګټي نو لویدیځه اروپا به هم خوندي پاتې نه شي.
په عراق کې کورد پېشمنګا ملیشو چې ترکیه ملاتړ کوي ادعا کړې ده چې په موصل کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف زیات پرمختګ کړی دی. کوردي ځواکونو د باشکا ښار د نیولو ادعا هم کړې. پېشمرګا ځواکونو خبریالانو ته وویل چې عسکري باشکا ته ننوتې دي. دغه سیمه د موصل نه لس کیلومتره په واټن کې ده، خو خبریالانو ته اجازه نه وه چې سیمې ته ننوځي. تر اوسه پورې د پېشمرګا ځواکونو دغه ادعا نه ده تایید شوې. عراقي ځواکونو په داسې حال کې پرمختګ کړی چې د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر د کوردي مشر مسعود بارزاني سره په اربل کې ملاقات وکړو. ښاغلی اشکاټر د دغه ملاقات نه وروسته وویل چې پېشمرګا ډېر ښه جګړه کوي، خو په دغه جګړې کې ورته ډېر زیات ځاني زیان هم رسېدلی دی. د نړۍ د بیلوبیلو ملکونو مشرانو د امریکا د انتخاباتو په حق له بیلوبیل نظرونه څرګند کړي دي، سره له دې چې دغه سیاسي مشرانو په خپلو هیوادونو کې د مدني او بشري حقوقو وضع خراب ده. ځینې مشران د امریکا په انتخاباتو او جمهوري ریاست د مقام په کاندیدانو انتقاد د پروپاګند لپاره کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ایرک خار کې په یو ټلویزیون وینا کې وویل چې هغه د امریکا په انتخاباتو کې یو کاندید هم غوره نه ګڼي. هغه وویل چې امریکایان باید په دوو کسانو کې یو انتخاب کړي چې یو بد دی او بلې بدتر دی. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې امریکا ادعا کوي چې د 200 کلونو راهیسې په ملک کې د دیموکراسۍ نظام نافذ دی، خو اوسني حالات ښایي چې په دغه ملک کې د اخلاقي اصولو لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتو ګټلو ته هیله مند ده. هیلری کوشش کوي چې د خپل ایجنډا د قانوني کول د ملاتړ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکراتو په کانګرس کې زیاتې څوکۍ وګټي. هیلری د ټرمپ د هغه تورونو په ځواب کې چې هغه ټګي کړی ده او د سپینې ماڼۍ وړتیا نه لري وویل چې دا اوس د ټرمپ خبرو ته ځواب هم ورکول نه غواړي. او د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د ټیرونو په دوکان کې چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږ درې تنه وژل شوي او څلور زخمیان دي. د امریکا غږ خبریال وایي چې په وژل شوو کسانو کې د الشباب ترګر هم شامل و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل. دا وخت واشنگتن کې د مخوستن 8:30 دي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان د هغو په زرګونو افغانانو د پاسپورتونو د مودې د غزول نه ډډه کړې ده چې دا هیواد په پاسپورتونو د خلیج هیوادونو ته د کار او روزګار لپاره تللي او له اوږدې مودې نه هلته دېره دي. نور تفصیل کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د جمهوریت سره دوه مرسیال ته واخان مینپال نن د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته ویل چې د کابینې د تیرې ورځې په غونډه کې د افغانستان د بهرنۍ او کورنۍ چارو وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې د خلیج په هیوادو کې د مشتو افغانانو د پاسپورټونو د بدلولو لړۍ دې ګړندۍ کړي.
د جګړې په کلونو کې له بده مرغه افغانان له هیواده د باندې وتلي وو، هیواد پرېښودلو ته مجبور شوي وو. اکثره یې د پاکستان په پاسپورټونو باندې خلیج هیوادونو کې استوګنه درلوده او هلته ژوند کاوه، کاروبار یې کاوه. په دا وروستیو کې د هغوی پاسپورټونه د پاکستان د حکومت لخوا څخه نه دي تمدید شوي. اړتیا دې ته لیدله کېږي چې دوی ته خپل افغاني پاسپورټونه ورکړل شي او خپلې تذکرې ورکړل شي.
د افغانستان حکومت وایي چې دغه شمېر افغانان ته د افغاني پاسپورټونو د ورکولو د بهیر د پیل وړاندې به لومړی د خلیج په هیوادو کې د مشتو افغانانو شمېر په اړه یو سروې وشي او بیا به د یوې کړنلارې له مخې د افغاني هویت د تثبیت وروسته افغان پاسپورټونه هغوی ته ورکړل شي.
دا پروسه تخنیکي پروسه ده. په دې پروسه کې به له هغو شرکتونو څخه چې په دې برخه کې تجربه لري د هغوی له تجربو څخه به هم کار اخیستل کېږي تر څو پروسه چټکه شي او هغه په زرګونو افغانان چې هلته د پاسپورټونو ستونزه لري د دوی د پاسپورټونو ستونزه به حل شي.
د افغانستان د جمهوري اسد دوه مرستیال ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې خلیج هیوادو ته د خپل سفر پر وخت په دغه هیوادو کې د ډیر افغانانو سره کتلي، له افغان حکومت څخه د هغوی تر ټولو لویه غوښتنه د پاسپورټونو د بدلولو غوښتنه وه. هغه افغانان چې د خلیج په هیوادو کې د پاکستاني پاسپورټونو اوسیږي او کار کوي یو شمېر وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د دوی د پاسپورټونو د نه تمدیدېدو له امله د خورزیاتو ستونزو سره مخ شوي، حتی چې په دغه هیوادو کې کاروبار هم له لاسه ورکړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکي محمد خان امریکاغه غاښن اړیکته ویل چې په سعودي عربستان کې ډېر ښه کاروبار لري، خو اوس چې ویزې پای ته رسېدلې بیرته دغه هیواد ته ځکه نه شي تللی چې پاسپورټ یې نه دی تمدید شوی.
ویزې هم ختمې شوې دي، ډېرو خلکو کاروبارونه سعودي کې پاتې دي. 2 لک ریال 1 لک ریال داسې دی مصرف شوی ده، مقصد هلته کاروبار جوړ کړی، کپلان ناستې.
همداشان د خوست ولایت اوسیدونکو محمد علم خان ویل په پاکستانی پاسپورت چې دوی افغانستان ته راځي د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په پاسپورټونو باندې دخولي ویزه نه لګول کیږي چې دا کار ورته بیرته په سعودي عربستان کې د خپل کارت د سندو پر وخت ستونزې راولاړي
ولدي موږ د سعودي کې چې ایرپورټ کې وروتو دخولي موږ ته په هغه کې وال دي په پاسپورټ کې خروج افغانستان ته چرولو په افغانستان سفارت کې موږ ته په ایرپورټ کې په وراکه کې وو دا د وراکه کې اوس دلته سعودي ته چې موږ لوټ شو لسیر ته چې تاسو ته کومه دي چې دخول لګیدلې دي یا تاسو ته خروج کومه دي لګیدلې موږ ته اوس دغه کې
د خلیج پښتونونو هیوادو کې د افغان کارګرانو شمیر پاړه د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت سره دقیق ارقام نشته دي د افغانستان جمهوري اسد دغه سي افغان کارګرانو شمیر زر ګونه خي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وی د دې پسند کې چې پښتونونو عربي هیوادو کې د افغانانو د پیژندلو او هغه ته د پاکستاني پاسپورتونو پر ځای د افغان پاسپورتونو د ویشلو لپاره اقدامات لاره واندی دا وزارت یو شمیر عربی هیوادو سره لا په خبرو بوخته چې له افغانستان څخه هم په سلګونو افغانان دغه هیوادو ته د کار لپاره واسي دغه وزارت د رسنیو صلاحکار عبدالفتاح احمدی امریکا غږ انشر اړیو ته ویل چې د نوو کارګرانو د لیک په برخه کې دا وزارت سعودي عربستان سره د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوی دی
خوشبختانه که تفاهم نامه بسیار خوب نه
خغلی احمد زیویل لدی کمرغه چې مونږ سعودي عربستان سره تفاهم لیک لاسلیک ته ډیر نږدې شوی یو خبرې تقریبا ورسی په لاو ته رسیدلې دي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو د وزارت دغه صلاحکار وایي چې د تفاهم لیک د لاسلیک وروسته به یو زیات شمېر افغانان د کار لپاره سعودي عربستان ته واستول شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د خوست د ولایت ولسی خلکو په یوې احتجاجي غونډه کې د افغانستان د حکومت نه غوښتلی دي چې په دغه ولایت کې د ډیموګرافیکي سروې له سره پیل کړي او که پیل یې نه کړه نو له جدي عکس العمل سره به مخ شي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واورئ.
د ډیموګرافیکي سروې په ترڅ کې د ټولنې اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز وضعیت په اړه ارزونه کیږي. دا سروې د افغانستان په 13 ولایتونو کې تکمیل شوې او پاتې نورو کې ښایي نږدې راتلونکی ترسره شي. په خوست کې د سروې چارې نږدې دوې میاشتې مخکې پیل شوې وې، خو پرته له دې چې تکمیل شي تېره اونۍ د عیسایي مرکزي دفتر له لورې تړل شوې او ټول کارکوونکي رخصت کړي دي. د سروې مسؤلینو ویلي چې د امنیتي ستونزو له کبله یې درولې، خو د خوست په یاده اعتراضیه غونډه کې راټولو شوو مذهبي او قومي مشرانو مدني فعالانو ویل چې دا کار د سیاسي اهدافو په خاطر شوی. مدني فعال نصیر احمد روخان:
کله چې په کابل کې وشمیر کړی د دې خبرېږي چې په خوست کې د دریو اداري واحدونو او د دوو ولسوالیو د نفوس شمیره تر شپږو سوو زرو کسانو اوړي، تلیفون کېږي چې پروسه ودروئ. موږ خو که امنیت مقایسه کوئ، د خوست امنیت تر مزار ښه دی، د خوست امنیت تر هرات ښه دی، د خوست امنیت تر نورو هغه ولایتونو چې حساب ورباندې کېږي ښه دی. موږ په هر قیمت چې کېږي د دغه سروې د تکمیلېدو غوښتونکي یو او چاته اجازه نه ورکوو چې د خپل سیاسي اهدافو لپاره د خلکو او ولسونو د حق حقوقو سره ملنډي وخی او د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړي.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په یاده سروې کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې په مجموعي ډول څه باندې 1400 کسانو کار کاوه، چې د دوو میاشتو په موده کې شاوخوا 100% کار ترسره شوی هم و. معترضینو د سید مسؤلینو دا څرګندونې بې بنسټه وبللې چې ګڼې امنیتي ستونزې د دغه ډیموګرافیکي سروې په مخ کې خند شوې دي. دوی دا کار تش په نوم جوړه شوې بهانه یاد کړه:
د مرکزی حکومت نه زما هیله دا ده چې دوی د خپل ستونزې په موږ نه سنبالوي، موږ ته دې نه صادروي خپلې ستونزې، دا د دوی ستونزې دي. زموږ د ستونزې په مشکل کې دی، زموږ دوی سره همکاري وکړي.
که زموږ پر دې غوښتنو فکر ونه شي نو موږ به د هېواد د نافذه قوانینو په چوکاټ کې خپلو روان مبارزو ته دوام ورکړو. د ولسمشرۍ ماڼۍ او د احصایې مرکزي ادارې په وړاندې به د حق غوښتنې خیمې ووهو.
په عین وخت کې د خوست ولي حکم خان حبیبي هم وایي چې د سروې مسؤلینو امنیتي مشکلات د دلیل په توګه ورته وړاندې کړي، مګر زیاتوي چې د بیا پیل لپاره یې له مرکزي دولت سره موضوع شریکه کړې ده.
زه د ولایتي ادارې د مسؤول او د والي په توګه باندې ډاډ ورکوم مرکزي دولت ته چې لیلا الهام په خوست کې د امنیتي ارګانونو د ښې همغږۍ او په نتیجه کې موږ بهترین امنیت لرو، ډاډمنه فضا لرو، ټولو انکشافي مسایلو ته زمینه مسایلو ته که مرکزي دولت یا اړونده اداره په دغه برخه کې دا وننګونه غنی بنا دا زره داوم په خوست کې هیڅ نو امنیتی ستونزه تر اوسه پورې په دغه ارتباط نه ده پیښه شوی. زه ډاډ ورکوم
په همدې حال کې په کابل کې د ایسایي مرکزی دفتر د یادی سروې د بیا پیل پاړه سن دی ویلي، مګر زیاته کړی د سروې ورسره له هغه ودروله چې د انګلستان سفارت چیرې د سروې ډونر وو پیسې پرې قطع کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ اوسیدونکي د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ساري ناروغۍ په ضد د خپلو ماشومانو د واکسین کولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د خبریال خوشحال ځلان په رپورټ کې واورئ.
په فراه کې د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایچ او څانګې مشر ډاکټر محمد عارف عتیق وایي د لومړي ځل لپاره د بکوا ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او دینی عالمان په خپل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د عملي کولو په موخه د فراه عامې روغتیا ریاست ته راغلي دي. د نوموړي په وینا د ګزړ ناروغۍ پر وړاندې د واکسین غوښتنه کوي.
نن موږ د بکوا سپینځلې ډلو چې راغلي موږ کلي د واکسین پاتې شوی دي، خو موږ فیور واستولې دي چې انشاءالله به نتیجې معلومه شي. یعنی خلک دومره لیوالتیا لري دا پرې مانه د خلک د واکسین په اهمیت پوهېدلي او دوی لیواله او دغه ده چې د دوی کوچنیانو ته واکسین ور.
دلته د عامې روغتیا ریاست ته د بکوا ولسوالۍ راغلي قومي مشران او نور سپینږیري وایي دوی د راډیوګانو او نورو مشرانو نه اورېدلي چې ګزڼ ډېره خطرناکه او ساري ناروغي ده. دوی زیاتوي د پولیو دوه څاڅکي واکسین د نوموړې ناروغۍ مخنیوی کولای شي او ملا امامان یې هم د اسلام د مبارک دین له نظره روا او حلال ګڼي. نو ځکه د خپلو ماشومانو لپاره د واکسین غوښتنه کوي. د بکوا ولسوالۍ راغلی اوسیدونکی شاه محمود راته داسې وویل:
دا واکسین د جهان په سطح څخه د ډاکټرانو له نظره څخه نه کتل سوی چې دا و کوچنیانو ته مفید دی، ولې دا په ضرر نه دی. نو جواز دی چې خپل اولادو تداوی وکړي، د ممانعت د واکسین ونه کړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پولیو واکسین په سیاست او دولت پورې هیڅ تړاو نه لري. په فراه ولایت کې یو تن د سیاسي چارو کارپوه نقیب الله نیکمل وایي د پولیو واکسین په بهرانیانو او دولت پورې هیڅ کوم تړاو نه لري او د ګزان واکسین د روغتیايي کارکونکو لخوا یوازې د ماشومانو د ژغورلو لپاره عملي کیږي. نوموړی د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو څخه غواړي چې د واکسین مخنیوي ونه کړي.
موضوع ده د انسانیت او د صحت موضوع ده. دا په سیاست پورې څاړه نه لري. د دولت سره هیڅ حکومت نشي کولای، د بهرنی ځواکونو سره هیڅ حکومت نشي کولای. د ستاسو اولادونو لپاره مرسته کولای شي. ستاسو اولادونو، ستاسو اولادونو ژوند، ستاسو د معیوبیت او معلولیت څخه ژغوري. او دا چې ساري د یو انسان بل انسان ته انتقالیږي، دا یو ډیر کچیر په ځای کې پیدا ست، دا ډیر لوی فاجعه جوړوي.
د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د پولیو واکسین غوښتونکي دي چې مخکې دوی د واکسین له عملي کېدو سره سخت مخالف وو. د روان حسوي کال د پیل راهیسې په فراه ولایت کې د پولیو کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو تیر کال په دې ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ څلور مثبتې پیښې رامنځته شوې وې چې دوی په بکوا ولسوالۍ کې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
دا خبرونه تاسو د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د خپلو طرفدارانو یو غونډې ته د وینا په وخت ویلي که انتخابات یې وګټل نو متحده ایالات به بیرته خپل پخوانی عظمت برحاله کی. پام وکړئ په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته وویل چې د په اولو سلو ورځو کې به دی په سپینه ماڼۍ کې هڅه وکړي چې امریکا بیرته خپل عظمت ته ورسوي، او دا د ډونالډ جی ټرمپ او د امریکا د رایو ورکوونکو ترمنځ قرارداد دی چې صداقت، حساب او کتاب او د واشنگتن په چارو کې به بدلون پیل کیږي. خاغلی ټرمپ وویل دی به د رسنیو د سترو کمپنیو د یو ځای کېدلو مخه ونیسي ځکه دا دیموکراسۍ ته زیان رسوي. هغه د رسنیو د هغو کمپنیګانو په اړه خپل انتقاد او ورسره نوی ګواښ بیا تکرار کړ چې د ده په وینا یې د ده انتخاباتي مبارزه په غیر منصفانه ډول خلکو ته رسولې ده چې له دیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن سره مرسته وکړي.
They're trying to poison the mind.
هغوی غواړي چې د امریکا د رای ورکونکو مغز مسموم کړي. هر کس چې را مخ کې شول د دې لپاره دروغ ویل چې زما انتخاباتي مبارزه ته زیان ورسوي. دا واقعیت بالکل نه دی پېښ شوی، په بشپړه جالکاری شوی ده.
هیلری کلینټن د ډونالد ټرمپ پلویانو ته په پیرسبرګ کې د یووالي پیغام ورکړ. هغې وویل چې دا په دې پوهیږي چې دوی داسې یو جمهور رئیس ته اړتیا لري چې د دوی په اړتیاوو پوه شي او دوی ته غوږ ونیسي. خو هغې د ډونالد ټرمپ پر دریز کلکه نیوکه وکړله.
ډونالد ټرمپ هغه بل شپه داسې کار وکړ چې د جمهوري ریاست یو ګوند یو کاندید هم نه دی کړی. هغه له دې نه انکار وکړ چې دا وایي چې دای باید د دې انتخاباتو د نتایجو درناوی وکړي. دې ته مو پام وي چې هغه دیموکراسي تهدیدوي. موږ په خپل هیواد کې د مشرتابه او دیکتاتورۍ په توپیر پوهیږو.
لبل پلوه د هغو ښځو په جمله کې چې پر ډونالد ټرمپ یې له ښځو سره د ناوړه سلوک کولو تورونه لګولي دي، یوې بلې ښځې هم خپل غږ وچت کړ.
When we entered the room, Kalachiza aw dwe nori khaze da haga koti da wanana watul no haga mung haye wa pagi ki tingi wuniwulu aw har ya wai khul krala bele dena che lo mung na ijaza wghori ya satun ge ham halta hazir
tar o sapur taqriban las dulas khazo par Donald Trump pa sargandat boga turun lagawli di che lo dui sare nawla suluk krale wa خو ډونالد ټرمپ په ګیټسبرګ کې ژمنه وکړه چې پر هغه ټولو خزه به په محکمه کې رسمي دعوه وکړي چې پر دې د جنسي تیری تورونه لګولې دي. ډونالد ټرمپ هغه ټولو خزه دروغجنې وبللې. نسیم ستانزای د امریکا غاښنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمونږ د خبرونې وروستی مطلب. د ملګرو ملتونو یو تازه سروې او رپورټ ښیي چې د تیرو 60 کلونو په موده کې د تقریبا 2000 قدرتي افتونو په دوران کې لږ تر لږه 1 میلیون خلک وژل شوي دي. دا رپورټ چې د غریبۍ او مړینې په نامه خپور شوی دی، پکې ویل شوي چې د 1996 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغو طبیعي آفتونو کې زیاتره د منځنۍ او غریبې طبقې خلک وژل شوي دي. پام وکړئ د خبریالي لیسا شلاین د رپورټ تفصیل ته چې د جنیو نه رالیږلی دی.
د تیرو 60 کلونو د ډاټا سړنه خای چې په طبي آفتونو کې تر ټولو زیات خلک زلزلو او سیلابونو وجل دي. د دغه وروسته بیا تر ټولو زیات وجل د اقلیم بدلون د وجې شوې دي او د غشميره د تیر په پرتله یو په دوا زیات شوې ده. رپورت وایي چې د تیرو 15 کلونو په موده کې وچکالۍ، ګرمۍ، سیلابونو او طوفانونو زیاتره د خلکو د وجلو سبب شوې دي. رابرټ ګلاسر چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د طبي آفتونو د مخنیوي لپاره خاص استازي دی، وایي چې د خلکو د مړینې او د اقلیم د بدلون ترمنځ تعلق شته دی. په دې برسره دا د خلکو د اقتصادي وضع پورې هم اړه لري. هغه وایي هغه ملکونه چې د اقلیم بدلون په لړ کې ډېر لږ رول لوبولی وي، د بد مرغه هغوی ته د اقلیم د بدلون د وجې د آفتونو نه تر ټولو زیات ځایي تاوان اوړېدلی دی. ګلیسر زیاته کړه، د مثال په توګه هیټي، چې په هیټي کې په 2010 کال کې ډېره سخته زلزله وشوه او 13 اونۍ پکې وژونکی طوفان راغی، او په دغه طوفان کې چې ماتیو نومیږي په لسګونو تنه وژلی شول. هیټی د هغه ملکونو په جمله کې په 10 نمبر دی چې پکې د طبي آفتونو د وجې تر ټولو زیات ځاني او مالی تاوان رسیدلی دی. په دغه لیست کې یو هم مالدار هیواد نه دی شامل. د هیټی سره په لیست کې میانمار او انډونیزیا هم شامل دي. په دې لیست کې مالدار ملک نه دی شامل، خو رپورت وایي چې مالدار ملکونه د طبي آفتونو په وخت کې د ډیر لوی اقتصادي تاوان سره مخ کیږي چې اندازې 300 میلیارد ډالر کال دی. دیبارتی گوها سپیر چې په بلجیم کې د طبي آفتونو د سیرنیز مرکز مشره ده، امریکا غږ ته وویل چې د مهاجرت مسائل د مدني شخړو او د اقلیم د بدلون سره تړاو لري. لکه څنګه چې موږ په افریقایي هیوادونو، افغانستان او داسې نورو ملکونو کې ولیدل. دا پرله پسې طبي آفتونه، دا وچکالي چې په ایتوپیا، سودان، ایرټریا او نورو افریقایي هیوادونو کې ورسره خلک مخ دي، دا ډېر مهم رول لوبوي. دا په نړیواله کچه په مهاجرت کې د زیاتوالي سبب شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل چې دا ډیره د خفګان خبره ده چې د غریبو هیوادونو خلکو ته دومره په لویه کچه ځاني تاوانونه رسیږي. هغه ویل چې نړیوال د طبي آفتونو نه د خوندي کېدلو لپاره نور زیاتو اقداماتو ته ضرورت لري. د مهمو خبرونو لنډی زوري. د افغانستان اجرائی رئیس چې پرونی عربستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول، په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو په تماسونو به خبري وخوله، خو ویل چې عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي. د روسیې او سوریې د هوایي قواو جټ الوتکو د شنبې پورز او پرون د یک شنبې پورز په ختیځ باندې بے دریغه بمباری بیا پیل کړه. په ختیځ حلب باندې د تازه حمله په داسې حال پیل شوې چې د روسیې لخوا اعلان شوې درې ورځې یو اړخیز اوربند پای ته ورسېدو، او د حلب په شمال کې د سوریې د کوردانو او د ترکیې د طرفدارانو مبارزینو ترمنځ هم خونړین خطې روانې دي. په عراق کې کورد پیشمرګه ملیشو چې ترکیه ملاتړ کوي دا کړی دی چې په موصل کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف زیات پرمختګ کړی دی. کوردي ځواکونو د باشکا ښار د نیولو ادعا هم کړې ده. پیشمرګه ځواکونو خبریالانو ته وویل چې عسکري باشکا ته ننوتې دي. دغه سیمه د موصل نه لس کیلومتره په واټن کې ده، خو خبریالانو ته اجازه نه وه چې سیمې ته ننوځي. تر اوسه پورې د پیشمرګه ځواکونو دغه ادعا نه ده تایید شوې. عراقي ځواکونو په داسې حال کې پرمختګ کړی دی چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د کوردي مشر مسعود بارزانی سره په اربل کې ملاقات وکړو. ښاغلی اش کارټر د دغه ملاقات نه وروسته وویل چې پیشمرګه ډېر ښه جګړه کوي، خو په دغه جګړې کې ورته ډېر زیات ځاني زیان رسېدلی دی. د نړۍ د بیلو بیلو ملکونو مشرانو د امریکا د انتخاباتو په هکله بیل بیل نظرونه څرګند کړي دي، سره له دې چې د دغه سیاسي مشرانو په خپلو ملکونو کې د مدني او بشري حقوقو وضعیت خراب ده. ځینې مشران د امریکې په انتخاباتو او جمهوري ریاست د مقام په کاندیدانو انتقاد د پروپاګند د پاره کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ښار کې په ټلویزیوني وینا کې وویل چې هغه د امریکا په انتخاباتو کې یو کاندید هم غوره نه ګڼي. هغه وویل چې امریکایان باید په دوو کسانو کې یو انتخاب کړي چې یو بد دی او بلې بدتر. هغه وویل تاسو انتخاباتي مناظرې کتلې دي، دغه دواړه کاندیدان څنګه خبرې کوي او څنګه په یو بل پسې خندا او ملنډې کوي. مونږ داسې دیموکراسي غواړو، مونږ داسې انتخابات غواړو. ښاغلي روحاني زیاته کړې چې امریکا ادعا کوي چې د 200 کلونو راهیسې په ملک کې د دیموکراسۍ نظام نافذ دی، خو اوسني حالات ښایي چې په دغه ملک کې د اخلاقي اصولو دپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتو ګټلو ته هیله منه ده. هیلری اوس کوشش کوي چې د خپلې ایجنډا د قانوني کولو د ملاتړ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو د پاره په کانګرس کې زیاتې څوکۍ وګټي. هیلری د ترامپ د هغه تورونو په ځواب کې چې هغې ټګي کړي ده او د سپینې ماڼۍ وړتیا نه لري، وویل چې دا اوس د ترامپ خبرو ته نور ځواب ورکول نه غواړي. او د سومالی په پایتخت موګدیشو کې د ټایرونو په دوکان کې چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه درې تنه وژل شوې او څلور تنه زخمیان دي.
محترم اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د افغانستان د څو خبرونو د هوا حالات د سانډیګراډ په حساب د نن لپاره. په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 25 درجه سانتي ګراد ښکاره شوې. اسمان به صافي. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3 ده او اسمان به صافي. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 13 درجه ښکاره شوې ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 3 درجه ښکاره شوې ده. په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 2 درجه ښکاره شوې ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په بغلان کې تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 6 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3 درجه اټکل شوې ده او اسمان به صافي. او په اسد آباد کې نن د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 10 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضرېږو.